السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادي اوریدونکو او د ورک شو ایزارو د لاټ پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمته ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپور نه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څیړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړې دي. پرون د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړ چې عیني شاهدانو ورته ویلي چې ایراني پولیساتو ځواکونو په شاوخوا 300 افغان کډوالو باندې ډزې کړې چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 6 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری آژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لاس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د دوی په ټکو د جنسي اړیکو او غلا په تور وهل شوي دي. طالبانو واک ته بیا رسیدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي دي چې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بېګاړي چک پوسټ په سیمه کې چې د پېښور او تورخم تر منځ دی بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمدي ازادي راډیو ته په پرونه وخت په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزه حل شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې یوه هم دا و چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاصې شي. بېګاړي چک پوسټ له تورخمه 8.5 کیلومتره لرې دی. د کندهار په ښار کې د اورلګېدو له امله لسګونه میلیونه افغانیو په اندازه زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 3.5 میلیونه او 2.4 لک افغانۍ زیان اوښتی. او په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 140 ته ورسېد. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون د چهارشنبې ورځ ناوخته اعلان کړل او ویې ویل چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور ټپیان شوي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبې په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې ترسره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو. د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورک شو ځانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي راډیو ته را رسیدلې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو د راغونډولو یا د قومي جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې، د همدې ستري جرګې، دا د پښتنو، دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لاره پیدا کوي، یا د خپلو حقونو د غوښتلو، یا د خپلو حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي تر څو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده انشاءالله چې دا به د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ، یو تعداد وي، او انشاءالله چې پښتانه به سره راغونډېږي، یو ځای کېږي، به اتحاد به کوي او د خپلو حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډېر زیات خوشحاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغسې یو ټغر باندې وینم چې سره راټول شوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره، په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډېر زیات خوشحاله یم، خدای دې وکړي چې افغانان هم له همدغو پښتنو سره په یو اتفاق همدغه جرګه بدرګه کړي، تر څو په افغانستان کې همدغسې ملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته، د دوی و کلونو ته احترام وسي، لکه څنګه چې احمدشاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یوه لویه جرګه غونډه کړې وله چې مالته د افغانستان بنسټ کېښودل شو. نو زه یو ځل بیا هم ډېر خوشحاله یم چې دغسې یوه ستره او لویه جرګه جوړېږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد د ډېره زیاته مننه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان. این شلات میردا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا غ خلک ما فیصله وکو، آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي. خو ان شاء الله میرو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو، آغا کیو سره میشت منا دمرا مشکلات و دمرا چې میشو یې غلری په قانون یو روتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی سګاډیر نا ګوټکړل په څټو خالکی په کې ونی والا چل یارې بند کړی و پاکا چاپا گاډ واډل یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارغه. ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی. امیر امید ہے کہ پښتون په یو خلاکیږي، په یو اتفاق کیږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل میږي ودا سه فیصله کی د ژوند پورا چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط پښی کیږي. تمام پښتون روغلل او دغه میدان شنن ازیر دي.
د مون عمر مراد ساکی افریدی، د خبرونو مرکزی صدر یم. او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ضلع نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی میلمانو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي. او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سر جرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لري بند دل وسم شته. په 3 ام پی او کې چکم مشرونی موږ نه ولیدي، هغه وسم چکم د بجلونو کې پروت دی. په کور دو چې جرګای موږ سره وکي او د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېږدي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا سجی بنی اس دین کای په بنی شاہ جی سوکڑی ز تہانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیاب دی. خو میر دا غوړی دی چې میشته وژن دمو قرار شي، دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل کړه ته لوټیو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بنی اس دین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کما چې جرګاو دے امن بارے سے جرگا نو سدو امن روٹی امن دا چاہیے میں رامن گوڑ چیرے فالی امن خبر امن چے روٹی
من مر شاد دا چولے اولی بیو رڑے میں دا چمشتا اللہ پاک امن رو والے ملک شامن روشی من نیرا ایسے غنشتا خبری کسی کسی ہو چے خالی امن روشی میر پدا ڈیر خواشی ہو میر رازو دا زندگی پچارے دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو، کاران کو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانی پکتیکان تیرات پړاند به دور وایم چې واکن اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مستنی ته سرسوي که څه هم رو سرسوي دی، خو اوسم خلک بېوزله دی او ښځه دوره وس نه لري سي کور جوړ کړي هغه وکړي. باید مرستې نورې هم سره وسي په هر ځای کې، باید کورونا جوړ شي ورته نور مرستې سره وشي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي. واقعاً زم بدیل استند و سر مخسی موسو پام ورتا و آن کی ورتا راروان زم بدیل استند زد کی در وقت نیستم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا پا دغدغی خبری کیه پر رادیو کی مدادی ما خبر ورتا یه وسی اعتبار ورک لیه کلاب خاطر بانی. ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان نیولی ده، نو دغه په ازادۍ راډیو کې بله خبره نشته. ښځو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، هغه ته حقوق ورکوي. دا اسلامي کشورونه دا نظر کوایي، دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي. په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دي یو چا زړه ته داسې نور تیریږي. دا مسلمانی نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې ووایشي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ورنه پدل کېږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي. نو عذاب به له اثره کمي، د یوې نه له طالب سره لاس یم، نه له بل حکومت سره لاس یم، نه له بل حکومت سره. د ما دغه مسلمانی ده، دغه مې انسانیت ده. ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایاست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکوونکو د رادیو، څه حال مو دی؟ جوړ اس، په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانان دی ټکی ټکی کړه د اسرائیلو دا ملګری ملتونه چې ناست دي دا د چش لپاره ناست دي. باید چوزای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید کرارې کړي او دوی په کومکونه ورکوي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د فراه ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا 10-12 ورځې په ایران کې تېرې کړې، بیا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بل کراره دې مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بلته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارچ موږ ته مصرفونه سوي. تقریبا 6,500 روانه ادارې ورته مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پوښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کېږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ور ټک ټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کېږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکي یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک سوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوي شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکي او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکي، د څلوېښت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمېره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمېرې تکرار: 0 00 1 8 5 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې، نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 9 5 8 1 1. یعنی 0 00 3 5 9 8 1. یوه هم سلام شمیره ده: 0 00 3 9 3 1. 0 00 3 3 1 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم:
0 00 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي د پلار څخه به دي سوي دي نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 3 0 0 3 0 0 0 3. نو د مهربانی له مخه هر مؤمن مسلمان ورور ته چا معلوماتي مهرباني دی وکړي موږ سره د پلاش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 1 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 0 6. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیقاکم لسی دی. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسوی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الامل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقل معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 0 0 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تایر روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی د حاجي محمد سا اخون مرحوم زوی دی د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولوالم چې کومې خوا ته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیک هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولای دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 8 0 5 4 0 6 8 مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو دخل لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمېره یې ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی. او دا پلار ډېر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله په فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه. او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو سره السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ راډیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر دی زما آواز اروي، د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 15 13 6 4 4. له خدای پامه.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
سلامونه. نوریاست نوریم ستاسی کوربه. د ازادي ملمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستري. د ازادي راډیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پورا نوم حکمت لازمی دی. نیکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین چلی و ننګرهار ته. نو بیم پلار دی بستر راغلی دی جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه و، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په بګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللی و د یو څه موده ورې و. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسې نه چې فارغ شولم، ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسې نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره را سره ده، خو ډېرې خاطرې چې را سره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه را سره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
دغه دومره سفرونه له یو ځای نه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او که کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت په خاطر د افغانستان ځینو ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هم هلته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم، لوی صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تیر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوی. زما ښه په یاد دي، کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیرز سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیرز سنتر کې، هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دوی په فکر باندې یو لاسته راوړنه درلوده. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم، همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکول بیا به نو کور ته تلم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویلي چې د شپږم ټولګي زده کوونکي ویلی د زده کړې تر څنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې راسره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې راسره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر زر سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغه څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لړکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم. د خدای فضل دی،
ورسره بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړل او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه او ومنده، او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اول ماستر می پورا کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي وو، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسیس لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ وو او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه آرامه پاتې شم، یعنې زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشت پنا آفر کړل. یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې زم، او دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسولو دا خبره زم ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما داغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له بینه چې ناروې ته راسي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هرڅه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره دغسې انتخاب کړي، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي. نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنګ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنګ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او دا د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو اراده کول او ورسره وړاندې کول زموږ مخنیوي پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی شي نوري صاحب تر 2001 پورې، دا خو مختلف.
خو په لومړیو کې د جنګ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنګ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
شک نشته چې کله چې 2001 حمله کېږي، امریکا راځي، یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنې دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوی د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي، د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه عقده کشي کوله، او د عقدې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بیرته زمینه مسایده کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنګ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله، په دې کې سیاسونه پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسونه تور کوي، اگر چې د دوحه کې به سیاسونه ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوا دی وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوي دي، او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون، او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پاره کې ځینې خلک مثلا په خوانی د رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غنی او حامد کرزی چې دې مسول ځینې فرصتون د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعاتو باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو چې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلاچ چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سي ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دی چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره د دې فابریکو دپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه، نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، له هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو عظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه یو ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه اوس ما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي
او دا داسې ترخه خاطر لري کاو کله ترخی تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلوکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ری ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او صداق د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
Mata Mata Jam Dasro Labon Gatin Raka Mata Shedin Raka Osmani Gaad Mata Shedin Raka Osmani Gaad
Asani Ni Papa Ni Ni Papa Mama
Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Dawasal Raat Mata Sharbat Mata Shedin Raka Osmani Gaur ماته شه دن راکه اوس ما نگاه سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 re re mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni pa pa ma ma re sa re sa dakhanda har shin arhanda dakhanda har in arghandav kallar mi waswa kan patak kerava sarigada par kallar mi